په کابل کې د مازګر سلور بجېسوي. السلام علیکم. دا یو ست خبرونه زفر با ظاهر د امانه مرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي په 2018 میلادي کال کې تباندي شپږ لکه افغانان تر ډېره د ناامنۍ له کبله بې ځایه سوي دي. بلخوا په روزګان کې د 1600 بې ځایه سوي کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل سوه. په کندهار کې به مو د یوه ځوان فعال مطیع الله ویسا د مبارزې خبر کړو چې د ماشومانو د زده کړې لپاره یې پیل کړی ده. نور راپورونه هم سته خو خپرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران مذهبي مشر د دغه هېواد د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. د جرمني پخواني ولسمشر رومان هرڅوګ نن د 20 کلونو په عمر وفات سو. او د فوټبال نړیوال فدراسیون په نړیوال جام کې د هېوادونو شمیر 38 ته زیات کړ. د بورس تراسي لمړی به له رحمت افغان څخه د افغانستان خبرونه واورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د څو شپې وړاندې د کابل په غرب د دلمان په سیمه کې د چاودنې غږ اوریدل شوی. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د وسلوالو طالبانو د ملا هیبت الله ډلې ځینې کړي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تګ راتګ کوي. او د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې د نجونو او ښځو د وژنې 30 قضیې ورسره ثبت شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. څو شپې وړاندې د کابل په غرب د دلمان په سیمه کې د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی. د کابل امنیه قومندانۍ چاودنه تاییدوي خو په اړه زیات جزئیات نه ورکوي. په دې اړه به وروسته په خبري راپورونو کې تاسو معلومات واورئ. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د وسلوالو طالبانو د ملا هیبت الله ډلې ځینې غړي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تګ راتګ کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنیش نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا وایي د خپلمنځي اختلافاتو له امله د یو شمېر له کوټې تښتې ته اړ شوي دي او افغانستان ته راغلي دي. یو ورځ بل ځای ته د تګ په حال کې دي. شاید د ترین کوټ او چاچینو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې له خلکو سره اړیکې نیولې وي. ښاغلی ردمنش د دوی لخوا د ګواښونو په صورت کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه یې پر وړاندې بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې د نجونو او ښځو د وژنې 30 قضیې ورسره ثبت شوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤل زکی کایوانن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه قضیې په بیلابیلو ولایتونو کې ثبت شوي دي.
ما شاهد بیش از 23 قضیې قتل زنان
دا وایي. موږ په تېره یوه نیمه میاشت کې په ځینو ولایتونو کې د 30 وړو نجونو او ښځو د قتل شاهدان یو. دغه قتلونه له 2 کلونو ولې تر 500 کلونو پورې ښځې شامل دي. هغه زیاتوي چې زیاتره دغه وژنې د خسر د کورنۍ او میړونو له لورې شوې چې تر ټولو وروستۍ پیښه یې تېره ورځ د کابل ښار د بوتخاک په سیمه کې وه چې یو کس له خپلې 500 کلنې ښځې څخه سر پرې کړی. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې نه وسلوال طالبان یې نیولي دي چې وایي پاکستاني دي. د ننګرهار د ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دغه طالبان تېره شپه د غنیخېلو ولسوالۍ په ګولایي سیمه کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول شوي. خوګیاڼی زیاتوي په نیول شویو کې 2 تنه د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې اوسېدونکي دي او 2 تنه د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسېدونکي دي. وسلوالو طالبانو د دې عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبار وړاندې کوي.
په تهران کې د ایران د پخواني ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د جنازې مراسم روان دي. په سلګونو زره ایرانیانو د تهران د پوهنتون شاوخوا لارې بندې کړې دي. د رفسنجانی مړی په پوهنتون کې دی. په تهران کې د جنازې د مراسمو پر مهال د قوي خیزي په نوم یوه ایرانی اسوسییټډ پرس آژانس د رفسنجانی په اړه وویل
از بزرگان انقلاب بوده 60 سال
در این انقلاب. در رفسنجانی پاړه وای چې هغه د اسلامي انقلاب له مشانو څخه وو. هغه د انقلاب او سیستم لپاره شپې ته کله خواري وکړه. هغه پر رښتونې معنا پر نظام او انقلاب زړه سوځولې او د ایران د مذهبي مشر رښتونې ملګری او ملاتړی وو. رفسنجانی له 1999 تر 1999 کلونو پورې د ایران ولسمشر وو. د 20 کلونو په عمر پرون د زړه د درېدو له امله وفات شو. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د رفسنجانی د جنازې لمونځ ادا کړ. حکومت نن ملي رخصتي اعلان کړه. د رفسنجانی مړی به د ایران د انقلاب د مؤسس آیت الله روح الله خمینی له ګور سره نږدې خاورو ته وسپارل شي. د جرمني پخوانی ولسمشر رومان هرڅوګ نن د 20 کلونو په عمر وفات شو. د جرمني د ولسمشر مانی په یو بیان کې د هرڅوک مړینه تایید کړه، خو د هغه د وفات علت یې څرګند نه کړ. هرڅوک له 1994 تر 1999 کلونو پورې د جرمني ولسمشر و. اسرائیلي پوځیانو په لویدیځه غاړه کې د فاریا د کډوالو په کمپ کې د پلټنې پر مهال یو فلسطینی وویشت او هغه یې وواشه. اسرائیلي چارواکو نن دا پیښه تایید کړه او ویې ویل چې له دغه سړي سره چاړه وه. هڅه یې کوله چې پوځیانو ته ورنږدې شي او د خبرداري سربیره ونه درېده او د پوځیانو پر لور ورغی. وژل شوی کس محمد صالح نومېده، دی 22 کلن و او په خپل کور کې ووژل شو. فلسطیني سرچینې وایي چې د صالح پر غاړه او ټټر 5 مرمۍ لګېدلې دي. د پلټنې د دې عملیاتو پر مهال نن سهار 3 فلسطینیان نیول شوي دي. د یو جګپوړي روسي ډیپلومات مړی په آتن کې په خپل اپارتمان کې موندل شوی دی. روسي او یوناني چارواکي وایي چې اندري مالانین د مرګ علت طبیعي دی. د 55 کلن مالانین جسد د دوشنبې په ورځ په آتن کې د هغه د خوب په کوټه کې وموندل شو. دی په یونان کې د روسیې د سفارت د کنسولګرۍ د برخې مشر و. سفارت نن په یو بیان کې وویل چې د عدلي طب متخصصانو وویل چې د مالانین د مرګ علت طبیعي دی. د یونان پولیسو هم وویل چې داسې نښې نه لیدل کېږي چې مالانین دې وژل شوی وي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا نن پریکړه وکړه چې د فوټبال په نړیوال جام کې د هیوادونو د ملي ټیمونو شمیر زیات کړي. د فیفا د پریکړې له مخې له 2026 میلادي کال وروسته به د 22 هیوادو پر ځای 48 هیوادونه د فوټبال په نړیوال جام کې برخه اخلي. د ریال مادرید او د پرتګال د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی کریستیانو رونالدو د فوټبال د نړیوال فدراسیون له لوري د کال غوره لوبغاړی وټاکل شو. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه په زوریخ کې پرون ترسره شول، 1.5 کلن رونالدو د بارسلونا له لیون میسی او د اتلتیکو مادرید له انتونیو ګریزمن څخه مخکې شو او د غوره لوبغاړي کپ یې ترلاسه کړ. رونالدو د جایزې تر ګټلو وروسته په زوریخ کې خبریالانو ته وویل: دا ډیر ښه اغیزمن کال و. ما مخکې هم دا خبره کړې وه، دا د خیالونو کال و، هم په شخصي کچه او هم په ټولنیز ډول. نو ډیر خوشحاله یم، دا غوره فصل و، له ډیرو خوښیو ډکو، او حقیقت دا دی چې زه خورا خوشحاله یم. کریستیانو رونالدو په 2016 میلادي کال کې د ریال مادرید د کپتان په توګه د اسپانیا غوره لیګ وګټه او په همدې کال کې د پرتګال د ملي ټیم کپتان و او د اروپا اتلولي یې خپله کړه. د خبرونو پای.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو آسمان صاف وي، خو هوا په دغو ښارونو کې سړه اټکل شوې ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 3.3°C، په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 3.5°C، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 4.5°C، او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 3.5°C. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 4.4°C، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 0°C، په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 4.5°C اټکل شوې ده. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 2.2°C، او په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15.2°C اټکل شوې ده.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي په 2018 میلادي کال کې څه باندې 6 لک افغانان تر ډیره د نامنیو له کبله بې ځایه سوي دي. د کډوالو چارو وزارت مرستو پلان څه دی؟
د دغو مرستو دپاره بررسي چې مونږه کړي 1.9 میلیارد افغانیو ته اړتیا ده. یو شمیر نړیوال مؤسسات له مونږ سره ژمنه کړې چې 80,000 کورنیو سره مونږ مرستې کوو.
په روزګان کې په مودایش پرسته به ځای سوی کورنۍ سر د مرستې د لړۍ د پیل دوه خبر کو. دغه راز د پاکستان د مشرانو جرګې یو غړي ویلي چې هیڅوک افغان کډوال په زور له پاکستان نه سي ستلای. سناتور شاهي سيد وايي:
موږ یو وګړو، موږ یو کډوال، موږ یو خپلواک دا دغه خبر چې زموږ افغانستان وره او پښتانه په پاکستان کې دي. د دې په اړه چې افغانستان زموږه او پاکستان زموږه دا
ولسمشر اشرف غنی وایي ټینګه اراده لري چې د امیر امان الله خان او محمد موسی شفیق لخوا پیل سوی فصل پر مخ بوزي.
شفیق صاحب هم د قلم سړی وو او هم د عمل. کار ما حال تطبیق از این مایده است، مایده که سر تا
بلخواه پا کندهار که یو زوان فعال ده ماشمانو ده زدکری او ده شوانزی و ده پرانستلو کمپاین پیل کرده ده کلی پا کلی گرزی تو خلق زدکری تو واحسوی
ده کمپاین چه 2013 میسوی کال پا نوی نیتی سر شروع سوی دی چه بان شوانزی دی بیات خلاصی اولستی ده شوانزی ملاترو که انجرن ده تعلیم اجازه وار که
نور راپورنا هم لرو او پا دوه منیمایی که ده ازادی او آوریدون کو اونیز پروگرام لرو او ریدو تر اثر پاتسی. زموږ غلا ازادي رادیو اوري ورزود خبرونه لمړني مطلب ته د دوشنبه پر ورځ ملګرو ملتونو د افغانستان د بي ځای سوي کسانو په اړه راپور خپور کړ چې وایي د 2014 میلادي کال پر مهال تر شپږ لکو زیات افغانان له خپل کورونو بي ځای سوي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار وایي په روان 1995 لمریز کال کې له 5 لکو زیات افغانان د جګړو او ناامنیو له کبله بي ځای سوي او په همدې حال کې 3 میلیون زیات افغانان له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راستن سوی دی. پا دیار نور جزیت ملالی بشیر چم تو کردی راپور دیو بیت زی سوی کس پا رخ پیلیشه.
دولت صدا غوړو فقط امنیت را تراولی موږ کورونه دی خلاص کی او موږ منځخه دی آزاد کی خپل کورو ته خپل منځکی ته لار سوځه مې دی دلته گزاره په شهر کې نه کیږي ارڅ ګران دی.
دا په اورزګان ولایت کې د جګړو لکبل لخپل کور به ځای سوی یو کس غشتنه ده. د کډوالو او به ځای سوی افغانانو په اړه د ملګرو ملتونو په نوې راپور کې راغلی چې په 2014 کال کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاو خوا شپږ لکه او درې زره افغانان لخپل کور به ځای سوی دي. د راپور لمخې د به ځای سوی کسانو شمیر هغه وخت زیات سو چې په دغه هیواد کې جګړه زیاته سوه. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ میاخیل ازادي راډیو ته ویل چې په ټول هیواد کې د بې ځای سوی کسانو مجموعي شمیر 1,300,000 کسانو ته رسیږي چې ډیری یې له ناامنه ولایتونو څخه د جګړو له کبله بې ځای سوي دي. ښاغلی حفیظ میاخیل د بې ځای کېدو اصلي لامل جګړې او ناامني بولي. دی وایي د کډوالو چارو وزارت له شمیر موسسو سره کار پیل کړی تر څو دغو بې ځای سویو کورنیو ته مرستې ورسول سي. د ښاغلی میاخیل په وینا په دې برخه کې وزارت یو پلان جوړ کړی چې د هغه پلان له مخې 2,00,000 بې ځای سوي کورنۍ او هغه افغانان چې هیواد ته راستانه سوي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
د دغو مرستو دپاره بررسي چې مونږه کړې 1.9 میلیارد افغانۍ ورته اړتیا ده. یو شمیر نړیوال مؤسسات له مونږ سره ژمنه کړې چې 80,000 کورنیو سره مونږ مرستې کوو. د دې تر څنګ دا پلان چې مونږه جوړ کړی دا مو حکومت ته وړاندې کړی، تر اوسه پورې مونږه د دغه پلان جواب نه دی ترلاسه کړی. نو مرستې هم جریان لري په یو شمیر ولایتونو کې او سروې هم همزمان جریان لري.
ښاغلی حفیظ میاخیل همداراز وایي چې په ورته وخت کې 1,080,000 افغانان هیواد ته بیرته ستانه سوي دي چې ډیری شمیر یې له پاکستانه راستانه سوي دي. د د په وینا په نورو کلونو کې دومره لوی شمیر افغانان بیرته هیواد ته نه وستانه سوي لکه یوازې په 2014 کال کې چې راستانه سول. له پاکستانه راستون سوی یو افغان د هغو افغانانو په اړه چې له دغه هیواد بیرته افغانستان ته راستانه سوي داسې وایي.
پاکستان نه راستانه شي مهاجر په ننګرهار جلال آباد کې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او هیڅ سرپناه نه لري. ډېرو ورځونو خلک شوي دي، خاص کر د کونړ کسان ډېر په جلال آباد کې دي. کونړ یو اورکوټ علاقه ده، مقصد داسې یو ځای نه لري چې سړی پکې هلته واړی. نو دا د ننګرهار د مهاجرینو رئیس صاحب د کونړیانو ته توجه وکړي.
یو بل کس چې له پاکستانه زابل ولایت ته بیرته ستون سوی داسې وایي.
دا څلور میاشتې کېږي چې راغلی، زموږ سره هېڅ رقم خو مخکې هم مرسته نه ده کړې. موږ د دې اسرائیل کلیانو څه ورکولی، موږ ته دې راځای معلوم کی چې موږ خپل یو ځای پر جوړ کوم.
د بشری مرستو د اړتیاو په برخه کې د ملګرو ملتونو یو وروستی راپور وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو ته د مرستو اړتیا ده چې دا شمیر د 2015 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی شي.
بیا هم د بې ځای سویو کورنیو پر ستونزو تم کېږي. په روزګان کې د 600 بې ځای سویو کورنیو سره د مرستې لړۍ پیل سوه. د روزګان والی د سشمې پر ورځ د مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د ژمنیو توکو دغه مرستې د سرې میاشتې ټولنې له لورې له هغو کورنیو سره کېږي چې د جنګونو له امله بې ځایه سوي دي. په دې اړه نور حال شریف الله شرافت راکوي چې راپور بیا هم د یو بې ځای سوي په ژغ پیلېږي.
ولا نور ته خو مرتیا لرو چې دې زمر سره وکي موږ ډیر ځنه خوشاله دي
لازم زمستاني استو جمپر استو هم چیزه کې بره
دا ورزګان ولایت والی محمد نذیر خروټی د سیشن به پوره ځای جمهور سي د ویش فرمحل ویل د غمر سي چې د سری میاش خیریه ټولنی له خوا ویشل کیږي و کلمه جمعنی تو کیږي او پاترین کوټ کې پر هغه کورنۍ باندې ویشل کیږي چې د جګړې له کبله له خپل سیم څخه نور سیم ته کړه سی نو موري وای چې د ولسوالی لپاره هم د مرستو رسول پلان لري او په خبره چې مرکزی دولت تر سره په دې برخه کې جمعنی هم ورکړي
شپږ سو کورنۍ د پاره هغه مستحقین چې په خوا دوی تثبیت کړي وو د سره میاشتې د ادارې د خوانه هغوی ته توضیح شروع او دغه مرسته د قطر د هیواد په مرسته باندې دوی ته د البسې یعنی هغې کې کمبلې وې جاکټونه وو د وړو ماشومانو جاکټونه وو د غټانو جاکټونه وو د هغوی دپاره توضیح کېده او تاسو یې د توضیح لړۍ ولیدله
لږې سره په اروزګان ولایت کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسؤول سید محی الدین صدیقي هم وایي چې دوی هڅه کوي د هغه بې ځای سوو کسان لپاره مرستې ورسوي چې تر دې مهاله ورسره هیڅ مرستې نه وي سوي هغه دا هم وویل چې تر دې وړاندې په اروزګان ولایت کې له زرو بې ځای سوو کورنۍ سره د خوراکي توکو مرستې کړي
چې د اروزګان هر اوسیدونکی خصوصا د ترینکوټ کې چې دلته اوسیږي دا ټول مستحق دي که په دې مستحق دی چې بې ځایه شو دا مستحق دی هغه خپل اورګا بارګا او کور او اشتمنی ټوله ته پاتې شوې ده
اورزګان یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره ایواز په تیر څلور میاشت کې تر 2000 زیات کورنۍ له خپل سیمو څخه نور سیمو ته کډه شوي دي په ورته وخت کې شمیر هغه کسان چې د سری میاشت ټولنې له لوري ورسره مرسته شوي ډیر خوشاله دي خو وایي چې د مرستې د دوی لپاره کافي نه دي او باید د ژمنې مرستو ترڅنګ د خوراکي توکو مرسته هم ورسره وسی ځکه چې په خبره ورسې جګړو تر هر څه اخیستي دي یو شمیر بې ځای سو ازادي راډیو ته داسې وایي
دا روزګان ولایت یم دغه نوم یې سمینه دی څلور شړې دي دوه دانې کوټونه دي در به دار یو ماجر خلک شي نه لرو بلا خو راوتلې د کور
د دغه ریاست لپاره دغه سری میاشتې یو څه کومک سره کړی د خپل کومک لپاره راغلی درې څلور ساندې دغه شړې مړې او دغه شیان بکشي د ژمي ضرورت دي جنګو دغه تاوانونه را پیش کړي چې مال مو مال واري کور مو کورونه چورس بله
دا یادونه ورده چې تر دې وړاندې په دغه ولایت کې د بې ځای سو کسانو له جملې څخه د مسولینو په خبره له وزر کورنۍ سره د ولایت مقام او طبي پیش پر وړاندې د مبارزې ریاست له لوري د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوي شریف الله شرافات ازادي راډیو اورزګان
په افغانستان کې دننه د بې ځایه سویو کډوالو په اړه ستونزې مو اورېدلې بل خو د پولې هاخوا کډوال په څه حال کې دي د عوامي نېشنل ګوند سنسوبې مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی سناتور شاهي سعید وایي چې هیڅوک افغان کډوال په زور له پاکستانه نه سي ایستلی شاهي سعید پر پاکستاني چارواکو غږ وکړ چې افغان کډوال دې په زور نه ایستل کېږي بلکې د دې هیواد تابعیت دې ورکړل سي نور تفصیل له پېښور زبي شفق راکوي
د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند سنسوبې مشر سینیټر شاهي سعید پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې افغان کډوال دې په زور له پاکستانه نه وباسي بلکې د دې هیواد تابعیت دې ورکړل شي نوموړي د شمې پر ماښام د سنسوبې مرکز کراچۍ په میټرول سیمه کې یو ستر جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې په پاکستان او افغانستان کې پراته پښتانه یو کلتور او ژبه لري چې په خبره باید په زور له پاکستانه ونشړل شي سینیټر شاهي سعید په کراچۍ کې دا جلسه تر څلورو کلونو وروسته رابللې وه چې ویناوالو پکې په کراچۍ کې د میشتو پښتنو پر ستونزو سربېره په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه د عوامي نېشنل ګوند سنسوبې مشر دغه جلسې ته د وینا پر مهال د نورو مسایلو یادونه تر څنګ د پاکستان پر ادارو غږ وکړ چې افغان کډوال د په زور له هېواده ونه باسي شاهي سعید غونډې ته د وینا پر مهال په کراچۍ کې د میشتو پښتنو ستونزې هم یادې کړې او ویې ویل چې دوی په دې ښار کې د برابرۍ په بنیاد ژوند کول غواړي د عوامي نېشنل ګوند دغه چارواکي پر پاکستاني چارواکو له دې هېواده د افغان کډوالو په زور نه ایستلو غږ په داسې وخت کې کړی چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه خپل هېواد ته د افغان کډوالو د بېرته ستنېدا لړۍ تېزه شوې ده دا لړۍ تر هغې وروسته تېزه شوه چې تېر کال د تورخم په سرحدي کرښه کې د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه او دواړو لورو ته یې مرګ ژوبله واړوله تر دغه پېښې وروسته په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا صوبه کې میشت افغان کډوال لګن ستون سره مخ شول چې عمده غیر پولیسو لخوا بې ځای تنګول او زورول ول. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال ادارې یا یونیسیف د چارواکو د وینا له مخې په تیر 2018 میلادي کال کې له پاکستان څخه نږدې 3,30,000 رجستر شوي افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي چې دا شمېر په تیرو لسو کلونو کې په یو کال کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو تر ټولو ډېر شمېر بولي. د یادونه وړ ده چې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 1,000,000 رجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د پاکستان حکومت یونیسیر او افغان حکومت د ډېر اخیز موافقې له مخې ورته د روان کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
او ازادي رادیو کولای شي پر انټرنیټ هم واوري او مطلب ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. دغه راز باید وایم چې ازادي رادیو د سهار ته ود ماشم تر وبجو پر خبرونه لري. یو بل مطلب ته ورځو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ټینګ اراده لري چې د امیر امان الله خان او محمد موسی شفیق لخوا پیل شوی فصل د بیا د لپاره نیمګړی پاتې نه سي. ښاغلی غنی نن د افغانستان د پخواني صدر اعظم محمد موسی شفیق د شخصیت کړنو او زوکړې د نوې میکلیز په ویاړ نړیوال سیمینار ته خبرې کولې او ویل چې د دې کار د افغانستان د پرمختګ لپاره د پخوانیو معاهدو عملي کول دي. یوسف خان زدر نور تفصیل راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د وخت د صدر اعظم محمد موسی شفیق د مایدو تطبیق د یو مهم کار دی. ښاغلی غنی د سه‌شنبې پر ورځ په کابل کې د موسی شفیق د زوکړې کړنو او شخصیت د نوې میکلیزې په ویاړ جوړ شوی سیمینار ته په خپلو خبرو کې هغه د خارق العاده پوهې څښتن او اتل وبالوي ویل چې هغه د افغانانو په ګټه د اوبو د انسجام لپاره د پام وړ کار کړی دی. ولسمشر وایي د ایران سره د هلمند د اوبو په سر مایده او د ګاونډیو سره د ګډو ګټو پر بنسټ اړیکې چې موسی شفیق ورته ډیر څه کړی د افغانانو لپاره خورا ارزښتمن دي.
مهمترین پیغام شهید شفیق
دی وی مونږ ته د شهید شفیق تر ټولو مهم پیغام د نیمګړی فصل بشپړول دي چې لامان الله خان پیل شو او دور ته دوام ورکړ. نن واضح او ټینګه اراده لرو چې افغانستان د بیا ځل لپاره نیمګړی فصل ونه لري، پرمختګ او دوامدار ثبات ته ورسیږي چې هم زموږ د خلکو اړتیاوې پوروي او هم د سیمې د ثبات لامل
موجب ثبات منطقه.
د افغانستان پخوانی صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد موسی شفیق د 1408 لمریز کال د جوزا د میاشتې په 15 نیټه ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې زیږیدلی. وروسته یې بیا خپل زده کړې په افغانستان د مصر په الازهر او امریکایي پوهنتونونو کې بشپړې کړې. هیواد ته له راتګ سره د کابل پوهنتون د حقوقو په پوهنځي کې د استاد په حیث کار پیل کړ. د عدلیې وزارت تر مرستیالۍ ورسید او بیا په 1415 کال کې د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو. هغه د افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې وروستی صدر اعظم و چې په 1415 کال کې ورته د محمد ظاهر شاه لخوا دا مسؤلیت وسپارل شو. هغه په خپل وخت کې د هلمند د اوبو په سر د ایران سره لکلونو پاتې لانجه حل کړه چې د تاریخ لیکونکو په باور د افغانانو ګټې په ښه توګه خوندي وساتلې. ښاغلی شفیق په وچه کې د افغانستان ایسارتوب د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بالو او په دې باور و چې د افغانستان لپاره بېطرفه سیاست تر ټولو ښه تګلاره ده. ولسمشر غنی وایي چې د ټینګه اراده لري چې د معاهده او د ښاغلی شفیق لخوا پاتې نور کارونه تطبیق کړي، هغه کارونه چې پکې د افغانانو خورا ګټې نغښتې دي. د ډیموکراسۍ د لسیزې وروستی دا صدر اعظم د 1415 کال د ثور له کودتا وروسته بندي شو او د همدې کال د ثور د میاشتې په 14 نیټه وژل شو. د محمد موسی شفیق لمسی ببرک دقیق شفیق وایي چې نیکه یې تل د افغانستان د پرمختګ په فکر کې وو او 3 کال وروسته د غیاد منځنۍ کورنۍ خوشاله کړي ده.
زما د شهید بابا تګلار نه شرقي و نه غربي و، یو سوچا افغاني او روحانه اسلامي و. د آزاد او آباد افغانستان د خیراز او افغانی غرو نه ډکه درو او سراغان نه تیره او د ترقی داسې بام ته خیږي چې پر دنیا والو غږ وکړی شي او ورته ووایي چې زما افغانستان زما افغانستان د امن سمبول دی.
د شفیق د یاد په خاطر دا نړیوال سمینار د بهرنیو چارو وزارت د ستوري په ماڼۍ کې چیرته چې د ایران سره د اوبو لانجه وروستۍ کړې وه جوړ شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سلسلایت شوي وزیر صلاح الدین ربانی دې غونډې ته وویل چې ښاغلی شفیق د افغانستان په ولسواکۍ کې ځانګړی رول لوبولی دی.
راپورونه، مرکې، او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او اوس ورځو یو اقتصادي موضوع ته. د افغانستان حکومت د کورنیو عوایدو د زیاتوالي د هڅو په ترڅ کې چې پر بهرنیو مرستو د دې هیواد اتکا راکمه کړي، مالیه لا پسې زیاتوي. یو شمېر سوداګر وایي د مالیه په زیاتوالي سره به اقتصادي وده ورو او بیکاري لا پسې زیاته سي، او خصوصي سوداګر به نور دې ته زړه شنه کړي چې خپلو کارونو ته وده ورکړي. خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي د مالیه وضع سوي سیستم ښه نتیجه ورکړې ده. نورس نوري هم د اوس سره په سټوډیو کې د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
بله، له تاسو مننه فریبا جان. په نړیوالو مالی مرستو د افغانستان د اتکا د کمولو لپاره هغه نوی مالی سیستم چې د دې هیواد مالی وزارت وضع کړی د عوایدو له زیاتوالي سره مرسته کړې، خو د خصوصي سوداګرو نارضایتي یې هم زیاته کړې ده. یو شمېر سوداګر وایي د مالیو راټولول غیر عادلانه دي، او هغه هیلې مړاوې کوي چې له څو لسیزو جګړو وروسته د افغانستان په اقتصادي ودې پورې غوټه دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي تمه کوي په نوي 1996 کال کې 2.5 میلیارد ډالر عواید راټول کړي چې دا د ټاکلي هدف 500 میلیون ډالر زیاتې. یو شمېر سوداګر رویترز خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې چې پراخ فساد واکمن دی او خلک له مالیو تښتي، د مالیو زیاتول د هیواد د اقتصادي پیاوړي کېدو پر ځای فاسدو چارواکو ته لا د فساد زمینه برابروي، او سوداګر هم له دې منع کوي چې خپلو سوداګریزو چارو ته پراختیا ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی هم له دې نظر سره موافق دی، او وایي په هیواد کې اقتصادي وده ورو شوې، سوداګري کمه شوې چې ورسره د خلکو د خرید توان هم کم شوی، او که حکومت پر سوداګرو مالیه نور هم زیاتوي دا به پر اقتصاد لا ناوړه اغیز وکړي.
افغانستان په اقتصادي لحاظ په هغه موقف یا د هغه ملکونو په قطار کې نه دی چې دا د حد اقل هغه د وارداتو او د صادراتو بیلانس 50% هم متوازن وساتي. تقریبا 95% زمونږ واردات دي او 40% صادرات دي. د تعرفې او د ټیکسونو جګول چې د خلکو د ژوند سطح ټیټي او عواید نه وي، روزګار نه وي، خلکو ته کار نه پیدا کیږي، دا منفی تاثیر لري په مارکیټ باندې، او بالاخره د خرید توان خلک د لاسه ورکوي.
د افغانستان خصوصي سکتور یو له هغو سکتورونو دی چې په وروستیو څه باندې 15 کلونو کې ډیرو خلکو ته په تیره بیا ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې، او که پرې د مالیې له پلوه فشارونه لا زیات شي ښایي په هیواد کې ډیر کاري فرصتونه له منځه لاړ شي. مصطفی صدیق چې د امید بهار په نوم د میوې د یو شرکت مسؤول دی وایي حکومت یوازې د عوایدو د زیاتوالي په غم کې دی او پر نورو منفي اغیزو یې فکر نه کوي. دی وایي اوس شرکت 200 کارکوونکي لري چې یو وخت یې کارونه ښه و شمېر یې دوه برابره و. د مالیه د هغو مقرراتو له مخې چې حکومت په 2015 کال وضع کړي و، پر اساسي سوداګري مالیه له 2.4% ته زیاته شوې، که څه هم دا د نړیوالو نورمونو په نسبت لوړه اندازه نه ده، خو پر هغه سکتور چې معمولا یې هیڅ مالیه نه ورکوله دا یو درون بار دی. د رویترز د راپور له مخې د افغانستان د 40 میلیارد ډالرو اقتصاد ډېره برخه چې له تریاکو پرته اصلي تولیدات میوه او غالۍ دي په غیر رسمي ډول فعالیت کوي او مالیه نه ورکوي، خو حکومت هم دې ته اړتیا لري چې خپل عواید زیات کړي. خو حکومت د عوایدو د زیاتوالي لپاره باید دې مخه هم ونیسي چې خصوصي سکتور ونه ځپل شي. د افغانستان د خصوصي سکتور د ودې په وړاندې یوه بله لویه ستونزه دا ده چې د هیواد ته له ګاونډیو ایران او پاکستان څخه ارزانه صادرات کیږي چې باید ورسره رقابت وکړي. د مالیه زیاتول به پر دغه سکتور لا ناوړه اغیز وکړي چې د 2014 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د نوو بزنسونو ثبتول په سلو کې ډېر کم شوي دي. فواد صافی چې د ملي شرکتونو د ډلې یو مسؤول دی رویترز ته ویلي چې که حکومت د عوایدو د زیاتوالي په خاطر تر فشار لاندې دی، خصوصي سکتور هم تر فشار لاندې دی. دی وایي د دوی د کارګرانو شمیر له 200 نه اوس 200 ته کم شوی، ځکه اقتصادي وده درېدلې او سوداګري کمه شوې ده. د صافي ستونزه د حکومت ستونزمن حالت په ډاګه کوي. نړیوالو مرسته کوونکو تر 2020 میلادي کال پورې له دې هیواد سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې، خو له هغه وروسته وضعیت روښانه نه دی، او له دې هیواد سره د مرستو د دوام لپاره د نړیوالو زیاته لیوالتیا هم نه لیدل کیږي. د افغانستان د بودیجې او د نړیوالو د مالی مرستې زیاته برخه په دې هیواد کې پر امنیتي چارو لګول کیږي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی وایي د دغو لګښتونو بار که په خصوصي سکتور اچول کیږي هغه به په ګونډو کړي.
که چېرته بایللي ټولنه او بالاخره دا زموږ حکومت غواړي چې د جنګي ماشین مصارف د افغانستان خلک ورکړي، زه تاسو ته په مسؤلیت ویلی شم چې د دې جنگ مصرف د افغانستان خلک د محصول له درکه نه شي ورکولی. مجبور دي چې خلک یا فرار وکړي یا په چارتیشه تجارت پرېږدي، دا جنگ چې دی دا ډېر لوی مصرف لري. د دې جنگ پیسې د افغانستان سکتور خصوصي د خپل بدني کې نشته دی او نشي ورکول.
کله یوې خوا سوداګر د مالیې له زیاتوالي شکایت کوي، له بلې خوا د مالیې وزارت بیا د کورنیو عوایدو د زیاتوالي په برخه کې د ځینو بریالیتوبونو ادعا کوي او دا هم وایي چې هغه هدف ته رسېدلي چې مرستندویان ورته ټاکلی دی. د مالیې وزارت د وړو مالیاتو د پالیسۍ د ریاست مشر خالد پاینده وایي مالیه د چا نه خوښیږي، په تېره د هغوی چې باید ورې کړي او په همدې خاطر په غوسه دي. هغه وایي حکومت په دې خطر هم پوه دی چې که د اقتصاد پر یوه سکتور ډېره مالیه وزه کړي او هغه بیوروکراسي ښه وګڼي چې کمپنۍ سره مخامخ دي، خو که د حکومت له نظره دې مسلې ته وکتل شي، د ده په نظر په دې اړه چې د مالیه سیستم بیرته عادي وضعیت بڼه غوره کړي، کارونه ډېر ښه مخته تللي دي.
له نوریاس نورید خه مننه. اوس هم څلور نیمې بجې سولې. احمد شیبر په سټوډیو کې دی، د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل په لویدیځ کې د دارالامان لور ته د چاودنې ږغ اوریدل شوی دی. د کابل امنیه قمندان ازادي راډیو ته د چاودنې خبر تایید کړی، خو نور جزئیات یې تر دې دمه نه دي ورکړي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن ځان وژونکي برید وتنه ووژل او شپږ تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې نه وسلوال طالبان نیولي چې وی پاکستانیان دي. د ننګرهار د ولایت ویان عطا الله خوږیانی ازادي راډیو ته وویل دغه طالبان تیره شپه د غنی خیلو په تهران کې د ایران د پخواني ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د جنازې مراسم روان دي. د جرمني پخواني ولسمشر رومان هرڅوګ نن د 20 کلونو په عمر وفات شو. د یو جکپوري روسي ډیپلوماټ مړی په اتن کې په خپل اپارټمان کې موندل شوی دی. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا نن پریکړه وکړه چې د فوټبال په نړیوال جام کې د هیوادونو د ملي ټیمونو شمیر زیات کړي او 48 ته لوړ کړي.
او له نجیب الزمان خبر سپورتي خبرونه ورو ورپسې به د کابل د چاودنو په اړه جزئیات ترکو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې نن د کراتی د تلولۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویاند عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې نن د لوبغاړو د وزن د ټاکلو او سیالیو لپاره پچه اچول کیږي. ښاغلی پیمان زیاته کړه چې دغه سیالۍ په بیلابیلو وزنونو کې له 9 ولایتونو څخه د 260 لوبغاړو ترمنځ پیل شوې دي.
دغه سیالۍ د تنکیو ځوانانو، نویو ځوانانو، ځوانانو او لویانو، یعنی په څلورو کټګوریو کې پیل شوې چې د سیالیو په پای کې به د برخی لومړی، دویم او دریم کسان د کراټی ملي ټیم ته انتخاب شي.
د کراټی د سیالۍ به تر دریو ورځو پورې دوام وکړي. په کابل کې د نجونو د فوټسال سیالیو په دوام د حمایت، استقلال، ارش او افغان کلب چې منوت ونیدل چې سیالي د خپل ځان په ګټه پایته ورسوي. د افغانستان د جوانانو نوین شبکې رئیس شمیم شاه دیدار نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د جوانانو نوین شبکې او د افغانستان د فوټبال فدراسیون په همکاري جوړ شوی وي. هغه زیاته کړه چې دغه سیالي د اتو ټیمونو ترمنځ د تیر یک شنبه په ورځ پیل او د جمعې په ورځ پایته ورسیږي. کریستیانو رونالدو د 2014 میلادي کال د غوره لوبغاړي په توګه انتخاب شو. یو دیرش کلن رونالدو وتوانی چې خپل دوه سیالانو لیونل میسی او انټونی گریزمان څخه مخته شو دغه مقام تر لاسه کړي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د فوټبال د ډګر امریکایي لوبغاړي کارلی لوی د غوره شدینه لوبغاړي او د لیکستر ټیم روزونکی د 2014 میلادي کال د غوره روزونکی په توګه وټاکل سول. کریستیانو رونالدو وتوانی چې څلور دیش اشاریه شپږ پنځوس رای ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې د میسی رای شپږ ویشت اشاریه دو څلوېشت وي. په دغو انتخاباتو کې د غوره لوبغاړي، روزونکي او د ټیمونو د کپتانانو په ټاکلو کې د لومړي ځل لپاره د ژورنالستانو او خلکو رایو مهم رول لوبولی دی.
زموږ غلا ازادي رادیو اوري دوستان، ولګ چې مخکې مي یادونه وکړه، یو تازه راپور رسیدلی چې وای په دارالامان سیمه کې دوی پرله پسې چاودنې شوی دي. زموږ همکار نسیم شفق هم د اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. شفق صاحب، که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه پیښه څه وخت شوې ده او تلفات لري که نه لري، نور جزئیات راکړي.
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دوه پرله پسې چاودنې څو دقیقې وړاندې د دارلمان پر سړک شوي. ابتدایي راپورونه وایي چې دا چاودنې د ملي شورا الحاقې ته نږدې شوي. د کابل د امنیه قوماندانۍ دفتر هم دا پیښه تاییدوي، خو جزئیات لا تر اوسه د تلفاتو په اړه نشته، او دا هم تر اوسه نه ده معلومه چې آیا دغه چاودنې انتحاري حملې دي او که انفجاري وادو چې په سیمه کې ځای په ځای شوی وو. په سیمه کې څو مهمې ودانۍ البته هم هلته موقعیت لري. د ملي شورا الحاقیه ده، د ولسي جرګې، د راډیو تلویزیون ودانۍ ده، د افغانستان امریکایي پانتون ده، او د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت. نو ولیدل شي چې د دې پیښې تلفات څنګه دي، د چاودنې څنګه رامنځته شوی دي، او باید ویم چې تر اوسه کومې ډلې هم د دې چاودنو یا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې وړاندې ډېر کله دغه ډول حملو مسئولیت وسلوال و طالبانو من لیدی.
بله، من نسیم شفق وشی په کابل کې د چاودنو په اړه معلومات راکړه، خو موږ په د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه نور تفصیل درکو، او د تلفاتو یا د چي د پیښې څنګه رامنځته شوی دی، هدف څه شو، په دې اړه به موږ تاسو ته تفصیل معلومات درکو.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
وڅو یو بل مطلب ته. د افغانستان ولسی جرګه د دوی په تړاو د اساسي قانون پر تطبیق د تار د کمیسیون د رئیس څرګندونې ناسمې ګڼلې دي. د دغې جرګې منشي عبدالرؤف نامی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد څرګندونو په اړه د اسنادو او شواهدو غوښتنه کوي. محمد قاسم هاشمزی اوس په خپلو څرګندونو کې وایي چې د ملي شورا غړو اساسي قانون په سم ډول نه دی پلی کړی. په دې اړه عباد الله حننزی راپور لري.
د افغانستان ولسی جرګه د اساسي قانون پر تطبیق د سر د کمیسیون د رئیس د څرګندونو په غبرګون کې وایي قانون تر ډیره د اجرایی قوې له لوري نقض شوی، نه د دوی لخوا. د دغې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د یاد کمیسیون لخوا د ملي شورا په تړاو شوي څرګندونې ناسمې دي، او په دې اړه یې د ډېر وضاحت او اسنادو غوښتنه وکړه. دای وایي په افغانستان کې قانون تل د هغوی له لوري نقض شوی چې خپله د قانون پلي کوونکي دي. پارلمان د قانون پلي کوونکي نه دی، بلکې د قانون څارونکي دی. دغه ډول خبرې ناسمې او هغه خبرې دي چې په ښار او کوڅو کې خلک یو بل ته وایي، هغه څه چې له دغه بنسټ سره نه ښایي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه پر ورځ د اساسي قانون پر تطبیق د سر کمیسیون رئیس محمد قاسم هاشمزی د ملي شورا غړي د قانون په نه پلي کولو تورن کړل. هغه ویلي چې ملي شورا د ولسمشر ډیری فرمانونه په ځان سره تصویب کړي، او په دغه کار سره یې قانون تر پښو لاندې کړی. له دې مخکې ولسمشر غنی هم ویلي هغه ورځ چې ولسي جرګه او مشرانو جرګه د قانون د پلي کېدو یو مثال وګرځي ټول افغانستان به آرام شي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا په دې وروستیو کې پارک کې د اساسي قانون د 13مې کلیزې په غونډه کې وویل کچېرې دی او د مشرانو جرګې نور غړي د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې پاتې راغلي وي، له دې امله بخنه غواړي. خو هغه څه چې ولسي جرګې ناسمې څرګندونې او تورونه ګڼلې دي، د اساسي قانون پر تطبیق د سر کمیسیون رئیس په اړه داسې ځواب وایي. دای بای د بیان ازادي ده، هر څوک د نظر ورکولو حق لري. هغه څه چې مونږ ویلي په اړه یې مثبت او مستند دلایل لرو. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وایي قانون تر ډیره د قانون جوړونکو لخوا نقض شوی. د افغان حقوق پوه سمر سیرت په خبره داسې وکیلان شته چې د ځمکې په غصب، فساد او د قانون ماتونې په یو شمېر نورو مواردو کې ښکیل دي.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د یوې مدني ټولنې مشر موتی الله ویسا په کندهار کې د تړل شوو ښوونځیو د بیرته پرانستلو کمپاین پیل کړی دی. ویسا او د هغه ملګري پر کلیو ګرځي او له سیمه ییزو خلکو سره غږیږي تر څو دوی د ښوونځیو ساتلو او ښوونځیو ته د خپلو بچیانو استولو ته وهڅوي. له سیمه ییز زموږ همکار صادق رښتینی دغه راپور چمتو کړی دی.
او نو تاسو به چانس دا شونځي نه ستاره تاسو چیرې تاسو شاته تاسو بځای تاسو
دا د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د بابړي کلی دی. د دغه کلی یو سل شل کور هیڅ مکتب نه لري.
ولې مکتب نه لري؟ تر اوسه د دولت څخه غوښتنه کړې.
په داسې حال کې چې په کندهار کې د کلونو راهیسې 143 ښوونځي تړلي. د دغه ولایت یو مدني فعال او د قلم لار ټولنې مشر متي الله وسا د خپلو ملګرو سره پر کلیوالي سیمو ګرځي او خلک د ښوونځي ساتلو او ښوونځیو ته د خپلو بچانو استولو ته هڅوي. دغه ځوان سره د دې چې له خلکو سره مخامخ خبرې کوي، پر موټر سایکلونو کلی په کلي ګرځي او د ښوونځیو د بیرته پرانیستل کېدو لیکل شوي شعارونه لېږدوي. د قلم لار ټولنې مشر ښاغلی متي الله وسا وایي دغه کمپاین لومړی د سپین بولدک ولسوالۍ څخه را پیل کړي او هدف یې دا دی چې په روان 2012 زیږدیز کال کې په نامنو او سرحدي سیمو کې تړل شوي ښوونځي پرانیستل شي.
دا کمپاین چې 2012 عیسوي کال په نوې نیټې سره شروع شوی دی چې بند ښوونځي دې بیا ته خلاص شي، ولس دې د ښوونځي ملاتړ وکړي، نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي. هغه کلیوالي سیمې چې لا تر اوسه پورې هم ښوونځي د ماشومانو په مخ باندې بند دي، موږ کوشش هم دا دی چې ولس را بیدار کړو، خلک دې ته وهڅوو، پوهنې وزارت دې ته وهڅوو چې بیا ته ښوونځي د ماشومانو په مخ باندې خلاص کړي. چې لومړی کار مو د کندهار له ولایت له ولسوالۍ څخه را شروع کړی دی، چې نن دی د ارغستان ولایت د بابر کلی ته راغلی، تر څو پورې چې خلک سپین ږیري قومي مشران ځوانان ټول دې ته وهڅوو چې د ښوونځي ساتنه وکړي، د ښوونځي خپله غوښتنه د دولت څخه وکړي او خپله نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي، او کم مخالفین یا کم کسان چې فساد کوي په ښوونځي کې د هغوی مخه دوی خپله ونیسي.
وسا وایي غواړي نجونې زده کړې وکړي، کتاب او قلم ور ورسیږي، او په دې برخه کې باید د سیمې مشران با نفوذه کسان او ځوانان مرسته او ګډون وکړي. متي الله وسا د ارغسان ولسوالۍ د بابړي د کلي پر ماشومانو په لومړي ځل د ښوونځي کتابونه وویشل. له دې ماشومانو څخه یوازې یو په دې وتوانی دی چې د لومړي ټولګي د کتاب څو حروف وایي. په عین وخت کې سیمه ییزو خلکو د دغه کمپاین هرکلی کړی. د ارغسان ولسوالۍ د بابړي د کلي دوه اوسېدونکي
موږ دلته مکتب نه لرو تر اوسه پورې، خو درسره مکتب نشته، مکتب داخله کې هم غواړي موږ ګردو، بس څوک درې څلور پلار ډېر وارم کوشش کړی دی چې مکتب راته جوړ شي، خو بیا هغه کوم مسؤلین چې دي هغو تر اوسه پورې زموږ په مکتب باندې سر نه ده ګرځولی، او دا زموږ ډېر ماشومان دي، تقریبا تر 200 ماشومان لا هم اوړي، دا ټول دغسې بې سرنوشت پاتې دي، بې تعلیمه پاتې دي. داسې د وکتل بېخي داسې واشي معلومیږي، نو په مکتب باندې موږ ډېر خوشحاله یو که موږ ته مکتب جوړ شي، دا زموږ کوچنیان چې دي دا به تعلیم څخه برخمن شي، او په آینده کې به نور کوم نسل چې راپورته کېږي هغو ته به دغه توصیه کوي، د تعلیم توصیه به ورته کوي، د هغو سره به کوشش وکړي چې هغه هم تعلیم زده کړي.
اوس یو خط مشکل ته راشي په څلورم کلي کې څوک نشي ویلی، مرګر وطن بیا تعلیم دی خواړه، مرګر کلی زموږ کلی خو میشته بابوري کلی.
د یادولو وړ ده چې متي الله وسا د کلونو راهیسې په رضاکار ډول په جنوبي ولایتونو کې د بېسوادۍ پر ضد مبارزه کوي. نوموړي په ټول افغانستان کې شاوخوا 5000 کتابونه راټول کړي او په بېلابېلو ولایتونو کې کتابتونونه جوړ کړي.
دوستانو تر دې مهال لملتیا مننه کوم، خو یو بل ونې خبرونه هم لرو. ازادي او اوریدونکي چې ستاسو خپل مشکلات پکې منعکس شوي دي، اوریدو ته راسره پاتې شئ.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنې. ستاسو د روغتیا په هیله ورزو د نن ورځې پیغامونو ته چې زموږ د بې ځایه سویو او یا هم د پاکستان څخه د بیرته راستنه سویو کډوالو څخه را رسېدلې دي. د دوی د ستونزو په اړه مې د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکه حفیظ احمد میاخیل سره هم خبرې کړې دي چې په ګډه به سره واورو. اول به د دوستانو پیغامونه او وروسته به د ښاغلي میاخیل سره خبرې واورو.
السلام علیکم، زه عبد الله خبرې کوم د خوست ولایت نه. موږ د سخت جګړو د لاسه خوست ولایت ته رامهجر شوي، خو تاسو معنا چې اوس تر اوسه پورې موږ سره مرسته هېڅ نه ده شوې، موږ په ډېر سخت حالات کې ژوند کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه خاکسار د تاخار د ولایت غږېږم. کم مهاجرین چې د پاکستان څخه راغلي دي، دا دوه کاله کېږي حکومت یا ما انسیار هېڅ دغو نه پوښتنه کړې، نه رایې پوښتنې وي، بلکې ډېر تکلیف سره، ځکه چې ژمی را روان دی، واورې سوي دي، خلک ډېر ازورده دي، ډېر په تکلیف دي. اته یو شمېر مسلمانان ګرسره نه سرپناه لري او نه د ګزارې وړ سامان لري، نه انسیاروال نه حکومت هیڅ پوښتنه نه ده کړې او نه کوي.
دغه بل د کندهار ولایت څخه به د اوریدونکو واورو.
السلام علیکم. زه ډېر په ډېر درنښت د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دغه د هلمند د ولایت مهاجرین چې په دې کندهار کې پراته دي په ډېر ستونزو کې اخته دي. ډېر یخنیم راله او هېڅ هم نه لري. خدای دې وکړي چې دا زموږ غږ د کندهار در چارواکو یا د مرکزي دولت ورسوي. په ډېر سخت حالات کې دي، په ډېر بېخي لوږې او هېڅ هم نه لري. دا د ولسوالۍ د راغلي دي تر اوسه پرې مرسته ایدلې هم نه ده. هر یو چې وړي د هلمند په نامه خوړي دي، خو د هلمند اصلي خلکو ته نه ده ورسېدلې.
مطلعین د کونړ ولایت څخه چې کوم ماجرین دوه زره پنځم کال کې راغلي، خاص کونړ کې دي، سرکانو کې دي، او په نور ځایونو کې پراته دي. صرف یو کوټه یې تاسو واکمن چارې خوانانوري کې مرسته اوسنۍ کېږي. نو نمرې ورکړي دي او نه ولا دېمه کوټه او نور څه راه ورکړي دي. په باره کې موږ غواړو چې تاسو زموږ ماجرینو اړیکه ونیسئ او دا مشکل چې زموږ طرحه کوي. سلام
میخیل صاحب، د دوستانو ژغونو موارده لنو تاسو دوی ته څه ځواب لري؟
بله، البته تر یو حد پورې زمنګ د دوه هیوادوالو دغه بيځای شو کورنۍ او مهاجرینو غوښتنې پر ځای دي. رښتیا هم چې ستونزې شته په دې برخه کې. په ټول هیواد کې د جګړو او ناامنۍ له امله 1,300,000 زمنګ هیوادوال له خپلو اصلي سیمو څخه بيځای شوي، چې دا یو لوی ستونزه ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یو شمیر نړیوالو مرستندویه ادارو سره په ګډه د روسیو کې هڅې پیل کړي تر څو دغو بېځایه شوو کورنیو سره مرستې وشي. همدارنګه هغه افغانان چې له پاکستان څخه راځي، هغوی سره هم یو اندازه مرستې کېږي. خو یو څه زه باید واضح کړم چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري چې مستقیما له بېځایه شوو سره مرستې وکړي. وزارت په دې برخه کې یوازې د هماهنګۍ دنده لري. نو موږ له یو شمیر مؤسساتو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. زمونږ یو ورور د خوست ولایت څخه زنګ وهلی و چې دوی ویل چې موږ بېځایه شوي یو د جګړو له امله او موږ سره مرسته نه ده شوې. همدارنګه د تخار، کندهار او کونړ څخه زمونږ هیوادوالو اړیکه نیولې وه. نو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مرستندوی ادارې لکه یونیسیار، آی او ایم، ان آر سی، ډی آر سی، دغه ادارې له بېځایه شوو کورنیو سره مرستې کوي. مرستې همدا اوس په یو شمیر ولایتونو کې جریان لري. د سروې ټیمونه، بېلابېل سروې ټیمونه کار کوي. د سروې وروسته مستحق کورنۍ موږ د مرستو په موخه دغه مؤسساتو ته معرفي کوو. یو وزارت یو تفاهم لیک له یونیسیار سره لاسلیک کړی. یونیسیار د دغه تفاهم لیک پر اساس ژمنه وکړه چې یو سل اتاتیا زره کسانو سره د هیواد په شپېتو ولسوالیو کې پر راتلونکي نهه میاشتو په جریان کې له دوی سره د غذایي موادو مرسته کوي، چې دغه مرستې هم په یو شمېر ولایتونو کې همدا اوس عملا جریان لري. همدارنګه له اتیا زره نورو کورنیو سره د یو شمیر د ژمنیو مرستې ژمنه هم شوې د یو شمیر نړیوالو مؤسسو لخوا. نو دغه مرستې هم په یو شمیر ولایتونو کې جریان لري. په کابل کې همدا اوس همدا نن د ژمنیو مرستو هغه لړۍ پیل شوه. نو د 2000 څخه ډېرو کورنیو سره په کابل کې مرستې کېږي. نو دغه بشري مرستې چې د یو شمېر نړیوالو مؤسساتو لخوا کېږي، خو دا منو چې دغه مرستې بسنه نه کوي او مرستې باید ډېرې شي. زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې دا ده چې په دې برخه کې خپله پاملرنه ډېره کړي او مرستې دې هم ډېرې شي.
بله میخیل صاحب، تاسو د مرستو د ویش د لړۍ خبره وکړل چې همدا اوس په ځینو ولایتونو کې شته. په همدې ارتباط هم موږ بعضې شکایتونه لرو او البته دغه اوریدونکي زه بیا هم تاسو ته غږونه در واورومه چې دوی به د دې څخه شکایت کوي چې مرستې رارسېدلې دي ولې مستحقو کسانو ته نه رسېږي. یعنی په دې کې فساد شته او دغه تاسو پخپله د دوی غږونه واورئ لطفا.
زه د بلاد کندهار څخه خبره کوم. دغه د ماجرینو د ریاست څخه زه ډېر شکایت لرم. څو واره مې والي ته عریضه کړې ده، د والي را امضا کړې ده، بیا مې د کلي د ملک د ولسوالو د ټول امضا پر کړې ده، بیا ورغلی یم. دا پر وایسته باندې ډېر خاینان دي، پر وایسته او پر شیشه باندې چا د شی ورکوي چې نه پېژني هغه ته ګډ سره سامه جواب لا نه ورکوي. او زه داسې مستحق یم چې واته تنایا لرم، یې پر هم نه وړوله قدرت نه لرم.
سلام علیکم. دا ما اول دې د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ما سلامونه ورسېږي. ما اول دا غو مسئول اول ته ورسېږي چې د هلمند په ولایت کې موږ زیات ځای نو دغه د مرکز څخه پیسې راغلي دي، وای دا شفافه سروې ده، دا شفافه سروې دي و ورته ولې دي دا څنګه شفافه سروې ده چې پر خوار او پر غریب باندې نه ګرځي، بنګلو ته ولاړ دي، پامیرانو ته ولاړ دي، مارکیټو ولاړ ته ولاړ دي، هغه ته رسېږي خوار او غریب تر پښو لاندې دي، پایماله دي، د خوار او غریب ناراض وخت نه اوري، خپل دوستانو باندې ګرځي، سروې ده شفافه ده او هغه ته ورکوي خوار او غریب ته نه ورکوي، د خوار او غریب ناراض نه رسېږي. مسلو چارواکو ته دې دا زما احوال ورسېږي. وسلام د خدای په امان.
بله میخل صاحب، د یو بل اوریدون کې پیغام به مو ورو بیا به تاسو جواب تراسو.
زه د هلمند ولایت څخه خبري کوم. ورورک مد امرسي ورکوي، م پر خلکو باندې فکرونه کوي، مې راوړي یو روپیه د خدای یو روپیه ولاکه یا مسكين یا غریب ته ورسیږي. دوی نه شي نکیږي راکنه یم یو روپیه شراب د کچارا کړي ده، ټول په خپل اکی په خپل سره خوري، تر دا چې نه راوړنګي بس په شو دي ګر سره امر راوړي مې ورکوي. وادیانو ته م کومندان
جواب پر اساس ویشل کیږي.
بلې، زه بیا هم تکرار کوم چې زموږ د دغو هیوادوالو هغه غوښتنې او ستونزې تر یو حده پورې پر ځای دي. کېدای شي په ځینو حالاتو کې ستونزې هم وي، هغه مستحقو کورنیو ته هغه مرستې ونه رسېږي، خو وزارت په دې برخه کې خپله هڅه کړې. لومړی دغه کورنۍ چې بې ځایه کېږي، دوی هماغه مربوطه ادارو ته مراجعه کوي او هغلته خپل هغه غوښتنلیکونه سپاري. له هغه وروسته د وزارت هغه د کډوالو وزارت هغه د مربوطه ادارو د خوانه یو نماینده ټاکل کېږي، بیا د هماغو مؤسساتو مرستندویه ادارو لخوا هم یو دوه کسه ټاکل کېږي. دوی ځي هغه سیمو ته ځي، دغه کورنۍ سروې کوي، له دوی څخه پوښتنه کوي که چیرې واقعا دوی دغه کورنۍ مستحق وي. بیا له هغه وروسته دوی ته د مرستو هغه یو پرزه ورکول کېږي، له هغه وروسته پر دوی باندې هغه مرستې ویشل کېږي. نو موږ تر هغه وروستۍ حده پورې خپل کوشش او هڅه کوو تر څو هغه مستحقو کورنیو ته مرستې ورسېږي، خو په ځینو حالاتو کې کېدای شي ستونزې هم وي. نو د سروې ټیمونو کې بېلابېل نمایندګان شامل وي او دغه نمایندګان ځي هلته دغه کورنۍ سروې کوي، د له دوی څخه پوښتنې کېږي، له هغه وروسته بیا پر مستحقو کورنیو باندې دغه مرستې ویشل کېږي.
میخیل صاحب، کله چې سروې وسی او د مرستو د ویش لړۍ پیل سي، آیا کم څوک څارنه هم کوي د دې چې واقعا دغه کسان مستحق خو دي؟ هغه خو یوارې سروې کېږي، د ویشلو پر مهال آیا د دې څارنه کېږي چې واقعا رسیږي او که نه په هماغه ځای کې لکه څنګه چې دوی ګیلې کوي چې خپل منځو کې سروې
کېږي؟ کله چې سروې کېږي، له سروې وروسته هغه مستحق کورنیو ته د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یو سند ورکول کېږي، یو پرزه ورته ورکول کېږي، بیا د هماغه سند یا پرزې پر اساس د دوی سره مرستې کېږي. نو هلته هم مرستې هم ویشل کېږي، د بېلابېلو ادارو د نمایندګانو په حضور کې دغه مرستې ویشل کېږي، چې په هغه کې د کډوالو وزارت نماینده هم وي، همدارنګه د هغو مرستندویه ادارو چې مرستې د هغوی دخوانه ترسره کېږي د هغوی نماینده هم وي. نو طبعا د دوی دخوان هلته نظارت هم ترسره کېږي او دا پروسه هڅه کېږي چې په شفاف ډول دې دغه کورنیو ته مرستې ورسېږي. خو په ځینو ولایتونو کې ستونزې هم شته، ځینې ښایي یو شمېر وکیلان یو شمېر زورواکي په دغه پروسو کې مداخله وکړي، خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هڅه کوي چې هغه مستحق کورنۍ او ته مرستې ورسی.
بله مننه. یو بل مسله چې دغه کوم کډوال چې د پاکستان څخه راغلي دي یا د نور ځای څخه، هغوی طبعا د رسمي کېدو په حال کې دي، یعنی هغوی باید د دې ځای د تابعیت تذکره واخلي. نو زموږ یوه اوریدونکي دا شکایت راستولی دی چې دغه د تذکرې د اخیستو په وخت کې دوی ستونزه لري. دوی خپل څخه به یې واورو، بیا که تاسو ته ځواب درلودئ.
السلام علیکم. کندز ولایت چردی ورسوالی سے پتماش کیا ما اورورا مرزا دی تذکرو سر ڈیپ مشکلاتی ہو دا پاکستان سے ماجر اغلی یو تذکرا مرتا ولسوال دی که کماندان امنی دی پا پینزس و تشپر سو تا وسو پوری مرزا افغانی اغلی پیوی تذکری باندی دا مرزا چارا ہو کو لکول مال ازادی را دوتا دا خواهش دی چیز مار ما وینا د لور چرواک تورسی د سیګډ ورډال دی مور سو یو څیره پښ پړوس ورکو جوړي و سلام به احترام.
میخیل صاحب د دې دوست رغ موارد یو دغه سي نور دوستانو هم دغه ګلی کړی دی، یو وی چې تذکره اخستله ته سخت یو کچیر مور یو څوک راته وای چې زه یا په کمیشن در جوړوم یا ترقم وای چې پیسې راته غوړي او په داس حال کې چې مور په خپل هم د په بسر پناهي په یو ډیر نيستي حالت کې ژوند کوو او مور نه لر دغه پیسې چې واره کو د تذکره لپاره تاسو څه جواب لري دوی ته؟
تر ډیره حده پورې دغه ستونزه د بهرنیو چارو د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط کیږي او بیا د تذکیرو هغه کومه څانګه چې ده هغه تذکیرې چې ویشل کیږي. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کولای شي زموږ هغه هیوادوال چې د کډوالۍ څخه هیواد ته راستانه شوي او په هیواد کې دلته د کډوالو هغه مربوطه ادارو ته مراجعه وکړي. موږ بیا د دوی هغه اسناد غواړو که چیرې داسې اسناد د دوی هغه د کډوالۍ ژوند ثابت کړي، بیا موږ مکتوبي دغه کسان معرفي کوو د کورنیو چارو وزارت یا د تذکیرو د ویش هغه مربوطه ادارو ته چې له دوی سره مرستې وکړي. او دا چې په دې برخه کې له دوی څخه پیسې اخیستل کېږي یا نورې ستونزې دي، دا نو د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط کېږي او هغوی ویاندویان کولی شي په دې برخه کې تاسو ته ځواب ورکړي.
بله ډېره مننه. وروستی پیغام در اورم. البته دا یو اوریدونکي دا پیغام راستولی دی د کابل څخه چې دی د تقریبا شپېته کورنیو په استازیتوب دا خبره کوي او وایي چې دوی ډېر په یو بد حالت کې ژوند کوي په کابل کې په د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې. نو تاسو هم واوري او که چیرې کېدای سي دې ته هم یو جواب ووایست خوشحاله اوسه.
بله السلام علیکم. این جانب یو پیام لرم د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ د ګلګوټي د قرینه. منګه پروس کالم پیام ورکړو د یو شپېته تعداد کورنۍ سکل هم یو شپېته تعداد کورنۍ لرو چې ډېر بې وزله او د یخ سره او د قلت سره مخ دي. پروس کالم موږ ته یو څه سیم کارتونه یو څه شل ډېر سیم کارتونه را کړي وو. سکل هم د یونیسیار د خوانه یو څه کسان راغلي وو، دلته نمونه ولیکل، نور دا خلک بېرته لاړل. اوس دې خلکو مریضان او ماشومان تاسو راسه پخپلې وګوره د ډېر سخت قلت او سخت مشکل سره مخ دي. بل لار نه لرو هم دا تاسو نه هیله کوو چې موږ پیام نشر کړي.
میخیل صاحب تاسو ځواب ورته څه دی؟
بله لکه څنګه چې ما د خپلو خبرو پیل کې هم وویلې، دغه د کابل ولایت کې چې موږ کوم هیوادوال بې ځایه شوي له دوی سره د ژمنیو مرستو لړۍ تېره ورځ رسمن پیل شوه. تیر ورځ د چاری خانبر په سیمه کې د بګرامیو په سیمه کې چې دغه ورور هم له هماغه ځایه زنګ وهلی و، په دغه سیمه کې او یو شمېر نورو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل شوې او هلته زموږ پر هیوادوالو باندې مرستې وویشل شوې. نو د دې تر څنګ له 2000 نورو کورنیو سره هم یو شمېر نړیوال مرستندویه ادارې د کډوالو وزارت په مشرۍ باندې مرستې کوي او دوی د مرستو دغه لړۍ عملاً جریان لري. کېدای شي زموږ دغه ورور هغه خپلې مرستې هم ترلاسه کړي په بګرامیو په سیمه کې. خو دا چې د سیم کارتونو او نورو وسایلو خبره وکړه، په دې برخه کې د سیم کارتونو مرسته نه کېږي، یوازې هغه د ژمنیو مرستو ژمنه شوې د موسساتو لخوا له موږ سره. او موږ مستحق کورنۍ دا شپېته کورنۍ چې دي دوی حتماً مستحق کورنۍ دي او دوی به حتماً خپلې مرستې هم ترلاسه کړي او که یې مرستې نه وي ترلاسه کړي نو په راتلونکو څو ورځو کې به دوی سره هم مرستې وشي.
مننه. د افغانستان د کډوالو او بهتره ستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو تر یوې لنډې دمې وروسته به نورو ستونزو ته هم غوږ شو.
آزادی او اوریدون کی ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروگرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
خبرونه ته دوام ورکړو. دا هم د دوستانو له تلیفوني اړیکو څخه.
السلام علیکم ورور آزادی راځي ته مده پیغام ده ورور ما د پکتیکا ولایت له خوشامن زسوالې زخه اړیکه درسره نیولې ده. ورور زموږ په ولسوالې کې هیڅ یو مکتب نشته، نه د دلی په ولسوالې کې، نه د خوشامن په ولسوالې کې. نو زه د معرف له چارواکو د خبرو دا غواړم چې یو مکتب راځي وکړي او شی مې راځي وکړي. ورور موږ ټول د دوا د لوی سو.
سلام علیکم، زما نوم محمد لادیر، کندهار ولایت نه اړیکه نیولې. مشکل مې دا دی، موږ د کابل او کندهار پر لاره ځو کنه، پر لارې نه پیسې اخلي. دا مشکل مې دی چې نه چارواکو پورې ورسیږي.
مننه وروره چې موږ ته مو دا پیغام راستولی دی. په راتلونکو خبرونو کې حتما پر دې او نورو ستونزو هم له چارواکو سره غږیږو. بیا هم زموږ سره اړیکې ټینګې وساتئ. او مننه کوم زما له همکار تای روشن څخه چې د همدې پیغامونو په راټولولو کې راسره مرسته کوي. د ټلیفون شمیرې ته سره ولیکئ او بیا هم اړیکه راسره ونیسئ، خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.